دي لند خبرونه. د افغانستان د چرنوالانو ټولنې د طالبانو له لوري د لوی چرنوالي د ادارې په لغوه کولو غبرګون شوت او دا کار د ټولو عدلي او قضایي ارزښتونو محوه کول وباله. د ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې لویه چرنوالي د یوه هیواد په عدلي حقوقي او قضایي سیستم کې یو بې پرې ارګان وي او په افغانستان کې په 1921 کال د امان الله خان د سلطنت په دوره کې له نظامنامې یا د هماغه وخت د اساسي قانون له تصویب کېدو وروسته رامنځته شوې وه. په وروستیو کې د طالبانو مشر د یوه فرمان په صادرولو لویه څارنوالي لغوه کړه او د هغې پر ځای په بل نوم یوه وړه اداره جوړه شوه. په کابل کې د ترکیې سفارت تعلیمي اتشې ویلي چې هیواد به هر کال په خپلو پوهنتونونو کې افغان محصلانو ته 300 بورسونه ورکوي. باختر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د ترکیې د سفارت تعلیمي اتشې چنګیز دیمیر دا خبره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له مرستیال لطف الله خیر خان سره په کتنه کې وکړه. د خبر په اساس د ترکیې د سفارت شارج دفیر په دې خوشی ښکاره کړه چې په بلخ پوهنتون کې د ترکیې ژبې د ادبیاتو څانګه پرانستل شوې ده. ترکیه له څو لسیزو راهیسې په خپلو پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره افغان محصلانو ته بورسونه ورکوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د یو شمېر افغان ترک لیسو او ښوونځیو ملاتړ کوي. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د خوراکي امنیت لپاره 1,600,000 یورو مرسته اعلان کړه. د اتحادیه پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د کروندګرو په ملاتړ او د هغوی د اړتیاوو په پوره کولو ولګول شي. ټاکل شوې ده چې د اروپایي اتحادیه د مرستې پروګرامونه په تخار، بدخشان، غور، جوزجان، سمنګان، دایکنډي او بدخشان ولایتونو کې عملي شي. د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د سویډن پر سفارت د اعتراض کوونکو حمله په کلکه غندلې او د عراق پر امنیتي ځواکونو یې له دې کبله انتقاد کړی چې پر یوه ډیپلوماتیک مرکز یې د اعتراض کوونکو د بلوس مخه نه ده نیولې. سلګونو تنو په سویډن کې د قرآن کریم د سوځول کېدو په اعتراض کې د چهارشنبې په ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت یرغل وکړ او د سفارت یوې برخې ته یې اور ورته کړ. امریکا د عراق له حکومت غوښتي چې د خپل نړیوالو مسولیتونو پر اساس د ډیپلوماټیکو اساسولو ساتنه وکړي. لبلی خو عراق ویلي چې د سویډن سفیر باید له عراق څخه ووسی. د سریلانکا د کرکټ اداره راتلونکي میاشت افغانستان او پاکستان ترمنځ د درو یو رسنیو مسابقو کوربه توپ ته چمتو ده. سریلانکایي رسنیو پرون وویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا له کرکټ بورډ څخه غوښتي وو چې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د 350 سیالیو لپاره خپل یو لوبغالی په کرایه ورکړي. د خبر له مخې د سریلانکا کرکټ بورډ د افغانستان له غوښتنې سره موافقه کړې او اوس ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان لوبډلې د راتلونکي اګست په لومړیو کې درې مسابقې د سریلانکا په یوه لوبغالي کې وکړي. اسد رډو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دې برخه کې ونړیواله مسله راخلو. اروپایي اتحادیه پر ایران او څو ایرانیانو یو لړ بندیزونه ولګول. اروپایي شورا پرون ناوخته په خپل بې پڼه کې اعلان وکړ چې دا نوی بندیزونه د سوریه او د اوکراین پر ضد د روسیې د پوځي ملاتړ په خاطر لګولې دي. اروپایي اتحادیه تر دې وړاندې هم پر ایران یو لړ بندیزونه لګولې وو. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
اروپایی که هگه پا سوریه که ده بشار اسد ده حکومت ده پوزی ملاتر او پر اوکراین ده روسیه ده یرغل ده ننگ پخاطر پر ایران نوی بندیزونه ولگول. اروپایی شورا پرون پنجشنبه پر خپلوی پانه پا یوه راپور که بویل ده اوکراین پر ضد ده روسیه له یرغل ده ایران پوزی ملاتر ده پکتو ده شورا ده محدودون که اقداماتو لپاره نوی چوکات جور کرده. په نویو بندیزونو کې د هغو پرزو د صادراتو بندیز شامل دی چې د بی پیلوټ الوتکو په جوړولو کې هم کارول کیږي. د دغو نویو بندیزونو پر اساس شپږ تنه ایرانیان سوریې ته د هوایي دفاع د رادارونو په لیږلو کې د لاس لرلو او روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکولو په خاطر په تور لیست کې شامل کړل شوي دي. پر دې سربیره چې د دغو شپږو کسانو پر سفر بندیز لګول شوی، اروپایي شرکتونه او له تحریم شویو ایرانی شرکتونو سره د هغوی راکړه ورکړه منع شوې ده. دا روسیه ته د ایران د بی پیلوټ الوتکو د لیږلو په تړاو د اروپای اتحادیې د درو نورو بندیزونو په دوام کې لګول شوی چې وروستی د روان کال په فبروري کې اعلان شوی و. د اروپای شورا په راپور کې وړاندې راغلي نننۍ پریکړې د ایران د اسلامي جمهوریت د اقداماتو په وړاندې د چټک او غوڅ عکس العمل د دوام لپاره د اروپای اتحادیې د ارادې ښکارندوی دي. او اروپایي اتحادیه روسیې ته د ایران د بی پیلوټ الوتکو ورکړه او د اوکراین پر ضد په تیریګری جګړې کې له هغو څخه کار اخیستل غندي. ایران له ډېرې مودې راهیسې د اوکراین پر ضد روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکولو تور راداوه، خو بالاخره د لویدیځو ارګانونو له باوري اسنادو او شواهدو وروسته د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د تیر کال په عقرب کې تایید کړه چې روسیې ته یې بی پیلوټ الوتکې ورکړي دي. اوکراین د ایران اسلامي جمهوریت په دروغ ویلو تورن کړی او وایي چې تر اوسه پورې د ایران سلګونه بی پیلوټ الوتکې ویشتې دي.
اساسي او بشري حقوق. درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په مهارت باندې غږیږو، او دا چې کچیر له یو کس نه د خبرو کولو حق اخیستل کیږي څومره باید سر باندې کوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د وینا په برخه کې ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. ډاکټر صاحب، یو مشهور خبره لرو چې وای خپل ژبه هم کلا ده هم بلا، یعنی کله چې یو څوک خبرې کوي کوم موضوعات باید په نظر کې ونیسي؟
تاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې یو انسان د خپل دماغ نه د خپل خولې نه کومه کلمه ونه باسي نو دای مسؤلیت لري. همدغه انسان مسؤل دی چې خبره چې د خولې نه وته. نو هر هغه څوک چې په هر بخش کې او په هر مجال کې چې هر خبر کول غواړي، نو مخکې دې نه چې د انسان د خولې نه خبره ووزي، باید په دماغ کې ډېر زیات باید پرې باندې فکر وشي او پرې باندې باید غور وشي. ترینینګ ته ضرورت دی چې د انسان څنګه خپل ځان ترینینګ کړي. وړ وړ بعض مسائل دي، مثال په توګه تکیه کلام. په خپلو خبرو کې هغه انسانان چې خپل ځان ته په یو څه باندې قائل دي چې دوی لري، حتی د دوی په خبرو کې زیات خبرې کول هم خلک په دې باندې ملاحظه نیسي. د مثال په توګه په مکتبونو کې موږ تاسو چې کله کوچنیانو سبقونه هم چوي، د کوم استاد د خولې نه بچي بعضې کلمې بچي متکرر بواته، تکیه کلام به البته د دې استاد، نو بعض شاګردان به حتی نور باندې ښودو مثلا استاد راغی، یعنی استاد راغی، یعنی انسان د ځینې انسان حتی شخصیت ضربه بده کی واردیږي. نو څومره هم چې انسان کوشش کوي چې د خبرو کولو طریقه زده کړي او د خلکو کې اغیز زده کړي، او هغه انسانان سره چې دوی خبرې کوي د هغوی هغه فکري انماد ډېر زیات مهمه ده چې هیومن ډیولپمنت چې د بشري وده او پیاوړتیا سره یو متخصص یم. په دې کې حتی اکثره سیاسون لوړې لوړې شاتنامې اخلي. د مثال په توګه باندې د امریکا ټول رئیس جمهوران بغیر د استثنا نه په هیومن ډیولپمنت کې ډېر لوړې لوړې شاتنامې اخلي. دوی چې هر څه تخصص دی، خو د خبرو کولو د پیغام رسولو په دې کې خپل ځانونه ډیر زیات رسولي، او اکثره هغه انسانان چې هغوی ډیپلوماټان دي، مثال په توګه باندې هغوی مثلا ښوونکي دي، ترینران دي، مشاورین دي، سلاکاران دي، سیاسون دي، هغوی په لوړو کچو باندې خپل ځانونه رسولي، هغوی ډیر لوړ لوړ شاتنامې لري، او دوی خپل لومړی ګټه اخلي دینه. ځکه هم چې هر څوک چې خبرو په طریقه باندې پوه شي، هغه انسان چې د یو سره تعامل کوي چې د هغوی څنګه فکري انماد په هغې باندې پوه شي او خپل مهم رولونه ولري د هغوی په مقابل کې، نو د ده پیغام به په ډېره شفاف او په ډېره درست اندازه باندې ورسیږي. هغه انسانان چې مقابل خلک ونه پېژني چې د څنګه فکر کوي، آیا دوی تنفیزي دي، دوی اجرایي دي، دوی چې دي انساني دي، دوی فکرونه کوم نوع فکرونه دي، او همداسې د مثال په توګه باندې د ښځو سره خبرې کول، د نارینهوو سره خبرې کول، د کوچنیانو سره خبرې کول، هر څوک خپله یوه ژبه لري. د کوچنیانو سره د مثال باندې یو ژبه باید استفاده شي، د عامو خلکو سره بل ژبه باید استفاده شي، د متخصصینو سره باید بل ژبه استفاده شي. که چیرته متخصص سره د عامو خلکو په خبرو باندې خبرې کوي، نو متخصصینو باندې خاندي، او که چیرته د عامو خلکو سره د مشرب په کلو باندو کې مثلا عام خلک دي، موږ تاسو ورسره د متخصصینو په ژبه باندې ورسره خبرې وکړو، او نه د احتیاجات نه خبر دي او نه د هغه تخصصي ژبه نه خبر دي، نو کله چې عام خلک بیا را باندې وخاندي. دا مهمه مسله ده چې د هر خبرې د پاره خپل ځای
بله ډاکټر صاحب، زه اوس همدی پوښتنې ته راتللم. که چیرې دغه کوم دستبندي تاسو وکړله چې هره برخه ځان ته د خبرو کولو خاصه طریقه لري، دغه ټول که له یو چا نه ګاډ واټ سي کنه، څومره به د ده دغه هدف، د ده دغه مقصد په خپل زړه کې پاتې شي او مقابل لوري ته به ونه رسیږي؟
یو خدا خبر ده چې د دوی پیغام به ونه رسیږي، او دای به پدې باندې خپاشي قیدونه هم چې زیات انسان خپکوي کله کله په ځینې خبرو کې خند وي او اخ وی کله کله چې دا انسان نه یو خبره وشي نور خلک ورنه بل مفهوم واخلي دا به ډیر زیات سړی کوي سړی خپکوي په خبرو کې ځینې کله یو عاق جوړي کې خند جوړيږي د انسان هدف دغه نه وي خو چون دی ترننګ شوی نه وي نو خلک ورنه بل هدف اخلي نو دا به سړی ډیر زیات خسته کوي نو دا به تر خبر دغه چې زما دا وړاندیز دی ټول هغه ورونه ده چې او خویندو ته چې هغوی د اغیز نه خبره کوي د تاثیر نه خبره کوي او هغوی د نورو خلکو سره کاروبار لري په دې خبرو کې هغوی باید کورسونه واخلي دا شرم نه دی شرم دغه دی چې انسان په خپلو خبرو کې غلط شي او هغه پیغام په درسته توګه باندې ونه رسیږي اوس د مثال په توګه باندې موږ تاسو ټول هغه څوک چې خپل پیغام رسول غواړي د هغوی یو هدف دی چې پیغام ورسیږي نو دا چې پیغام په درست شکل باندې ورسیږي دا به ډیره بهتره وي البته ټول خبرې څلنې وای چې او فیصد همکاري کوي د انسان سره چې خپل پیغام نور خلق ته ورسوي او ته د فیصد د انسان اواز دی چې کله اواز باید اوچت شي کله باید کته شي او کله باید نورمال ته باندې وي او 55 فیصد د انسان سره باډي لانګویج دا ور سره همکاري کوي چې د انسان د باډي لانګویج څنګه پیغام رسیږي زما اساس اوس دغه مرکز ته د رادیو د لارې ده
بله
زما شکل تاسو وښنه غواړی دا کوم مثال ته باندې زما باډي لانګویج اوریدون کی وګوري نو او وی سره ډیره همکاري کوي 55 کیسره چړنې دي تخصص چړنې دي 55 د سره همکاري کوي چې وی پیغام به په ډیر ښه انداز باندې دوی واخلي او همداسې اواز د مثال ته باندې کله اواز کته شي کله ټیټ شي او کله چک شي او کله کله سره اواز نرای کی او کله کله خپل اواز خپل پیرل پی دا هم اته د خسر همکاري کوي چې پیغام ورسی خبرې چې اواز خبرې هغه صرف او فیصد دي غلط انسان باید ډیر زیات سکی وسیږي او د زکاوت نه باید کار واخلي چې او فیصد چې زیات چون ډیره کمه ده نو دای باید ډیر لوړ مهارتونه ولري چې ترسو د خپل پیغام نور ته ورسوي او اغزمن ور باندې واقع شي
bale تاسو له کورسونو نه یادونه وکړه چې د خبرو کولو یا د وینا په برخه کې ډیره مرسته کوي ډاکټر صاحب کدار ته وایي چې دا کورسونه څومره وخت نیسی چې یو سړی وسی کولای چې هغه مناسب وینا ته ځان برابر کړي
مختلف وختونه لري دا کورسونه په یو ساعت کې هم اخستل کیږي په دوه ساعتو کې مخستل کیږي هدف دا دی چې هغه څومره وخت انسان خپل ځان ته د سرمایه گذاری لپاره په دې تخصص کې ورکوي هغه د انسان پورې بیا هغه موضوع مربوطه ده د یو ساعت نه واخله تر لسو حتی یو میاشت خلک کینی دوی د هغه اخلي کورسونه اخلي ځه چې څنګه دوی خپل پیغام ورسده به په مختلفو اندازو کې به تقسیمیږي چې یو ډاکټر د مریضان سره څنګه تعامل وکوي یو استاد د شاګردانو سره څنګه تعامل وکوي یو دعوتګر د خپل مدعوینو سره څنګه تعامل وکوي یو سیاسي د خپل هغه انسانانو سره خپل اغیز غواړي ورونه سره اوس څنګه تعامل وکوي یو بزنسمن دی تاجر دی هغه د خپل مشتریانو سره څنګه خدمات ورکړي څنګه دی ور باندې اغیز خپل ور باندې ورور سره چې تاسو هغه ته خپل شای ور باندې خرج کړي دا به مختلف قالوبونه دي او کار مخکخان دي مثال په توګه باندې هغه انسان چې نوی بازار ته داخليږي او هغه یو څه ابتکار لري او تمایز لري هغه چې د خپل بزنس جوړ کړي خپل افکارونه هغه څنګه کولای شي خپل ځان خلکو ته ورور سوي او خپل دغه فکر هغه ته سره شریک کړي چې تر څو ډالران ځان د پاره پیدا کړي تر څو چې دوی خپل پروژې اقتصادي خپل جوړ کړي مختلف قالبونه دي او مختلف لولونه دي خو عمومي جنرال پبلک د کوم هغه د معلومات دي تقریبا یو هفته کې کله چې دا کورس واخصل شي او دا به مختلف غلری اقسام لري چې هغه به هر تخصصي انداز کړي مثال په توګه باندې په هانتون فعال استاد په هانتون کې کوم استادان او راوخاين تدریس کوي دا وایي د لپاره مثلا د کورس د لسی د استادان د لپاره د متوسطې د ابتدایي همداسې د کودکستان د استادان په دمو تاسو افغانستان کې متاسفانه کوم استاد چې نه پويږي وایي د کودکستان ته ولګي دا غلطه خبره ده کودکستان کې باید پروفیسور باید تدریس وکوي او کودکستان کې باید ټول خوين تدریس وکوي ځکه د خوين د عقل د به بل موجود د خوين د عقل د نارینه او د عقل سره فرق لري دا وی خبر اغیز دا فرق لري همداسې ابتدایي کې باید ټول خويند باید غو کوي تدریس وکوي زما په نظر باندې
bale
ځکه چې د ماشومان یو خاص تعامل ته ضرورت لري خاص خبرو ته خاص لهجې ته ضرورت لري چې اغه لهجه هغه خبرې چې دي هغه کې دشته خويندونه دوی په دقیق انداز باندې وخلي
ډاکټر صاحب یو شمیر کسان دی وینا مهارت لري شي خبرې زده دي مګر کله ناکله د دوی اعصاب آرام نه وي دوی نشي کولای هغه تسلسل چې خپل خبرو کې باید مراعات کړي اغه نه مراتی سره لدی تسلسل نه مراتیږي جانب مقابل لدنه خفکیږي او اصل موضوع د اعصاب و نارامکی دلی وی د یو بلشت اندخنه لري دغه موضوع څومره ربط لري په خبرو کې
دا موضوع ته هم موږ په خپل ټریننګي پروګرامونو کې ډیر زیات فوکس کوو چې کله کله انسان ساسو خبره په تایید باندې ورچا لري د خبرو ورچا ورسره وي خو یو ځل احساساتي شي. دا احساساتي بودن د دې د کوم مهارتونه چې د متاسفانه ټول د خپل اند کوي او دای په تاسو سره چې خپل هغه کوم ورچا کوم شخصیت کوم رستي چې لري کله کله د هم د منځزي. څنګه انسان باید احساساتي نشي چې تر څو د دې خبرو ته اغیز ونه رسیږي منفي اغیز. البته یو مشهور قاعده زموږ په تخصص کې وایي خپل سوچونو فکرونو ته ډیر متوجه اوسئ، ځکه دا ستاسو فکرونه سوچونه چې دي د دې نه خبرې جوړيږي. خپل خبرو ته ډیر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستاسو د خبرونو فعلونه جوړيږي، اکشن جوړيږي، کارونه جوړيږي. خپل کارونو او فعلونو ته ډیر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستاسو هم د کارونو چې دي فعلونه چې دي د ستاسو عادت جوړيږي. سبا ته خپل عادت ته ډیر متوجه اوسئ، ځکه ستاسو ته مسیر تشکیلوي. ستاسو هم دغه په دې باندې ته مشهوريږي، هغه که مثبت کارونه وي او که منفي کارونه وي. نو هدف دغه دی چې دغه خبرې د انسان چې دي د هم د انسان د هغو فکر نه د هغو څه کې دی فکر کوي د هغو نمایندګي کوي چې را بهر کیږي. د پټي اوټي کې مونږه ترینینګ ورکو خپل ګډونوال ته او هغوی ته دا هم تمرین مونږ ورته ورکو چې انسان کله احساساتي وي څنګه دی د خپل احساسات را کنټرول کړی شي. د یو مخالف لوري سره د مثال په توګه باندې څنګه دی خبره وکړي، انسان سره د یو مخالف لوري سره یو څوک مخالف دی، یو اختلاف ورسره لري په دماغ کې، موږ تاسو ټول اختلاف یو بل سره لرو. زما او ستا اختلاف دی، زما او ستا د لیدونکو د نور سره اختلاف دی. خو ډیره مهمه مسله دا ده چې دغه اختلاف ذاته انتقال نشي. قرآن کریم دې ته اشاره کوي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، هغه څوک چې مؤمنان دي دا سره پروردګار زموږ په زړونو کې کینه حسد مه پیدا کوه. د موږ تاسو افغانان متاسفانه یو لوی رنځ دغه دی چې کله لږ اختلاف هم چې را پیدا شي دغه متاسفانه دغه ډیلیټ کولو فکر کوو، دغه د تخریبولو فکر کوو، دغه د منځورلو فکر کوو. دا متاسفانه چې منفي فکر دی. نو موږ په ترنینګ کې دا خبر هم خپل ګډونوال ته ورکوو چې انصاف ته باندې یو څوک د تاسو سره مخالف شي، فکر کې در سره مخالف دی، په نظر کې در سره مخالف دی، مختلفه ایدیالوژي لري، ته څنګه کولای شي خپل فکر د خبرو د منطق په واسطه باندې او ته ورسوي او خپل اغیز هم او ته ورسوي. زما خواهش دی ټول ورونو خويندره دغه دی چې خبرو کې احساساتي نشي. حتی که انسان ور باندې هجوم کوي، یو انسان ور باندې متاسفانه داس کله کله کیږي، حتی مو تاسو بعض استودیوونه کې بعض تلویزیون کې مثلا ګورو چې بعض ورونه پورته کیږي مثلا او هل سره کوي، او د مو تاسو په تیر نظام پارلمان کې خلک به سره پورته کېدل او مایکونه ورته ایښي او بس دوی به سره بوکس بازی کوله، بس جنگ به سره کوله. علت چیرته دی؟ علت دا دی چې متاسفانه دوی دغه استعداد خبرو نه لري، ځکه هم دوی اکشن د ضرورت پیدا کوي، دوی به فعل کوي. نو که دوی واقعا په خبرو باندې ځان پوه کړي، یو منطق او یو فلسفه زده وي، کوم خبره کوم فکرونه چې ورباندې کوي مثبت او که منفي، د نور خلکو سره د خبرو په چوکاټ کې مطرح کړي، نو هیڅکله د ستونزو ته زمینه سازي به نه کیږي.
یو شمیر نور خلک هم لرو چې هغه دوی د وینا مهارت لري، ښې خبرې کولای سي، خو دوی حق د خبرو کولو نه لري. کله چې حق ورنه اخیستل کیږي، هغه په کورنۍ کې، که د کار په ځای کې، که په ټولنه کې کار ځای کې، څومره د جرأت وژني.
دا چې یو انسان ورته لري او خبرې کولای شي، او دا چې حق نه لري، دا به حقوقي موضوع ده. دا هم ډیره زیاته مهمه ده چې انسان نه چې کله دغه حق سلبیږي، نو هغه طبیعي خبره ده چې هغه د ده هغه ابتکاري او دغه کوم عقلي لوری چې دی، هغې باندې به ډېر زیات منفي اغېز لري. او حتی کېدای شي بیا همدغه کوم مهارت چې انسان لري، که داسې حق ورنه سلب شي. د مثال په توګه باندې، موږ تاسو کوچنیانو ته حق نه ورکوو په کورنۍ کې چې هغوی د میلمه په مخ کې خبرې ورکوي. د مثال په توګه باندې، دا په حقیقت کې موږ د کوچني دغه ابتکار وژنو، د منځه وړو. کوچني ځای همیشه دپاره د مثال د دروازې سره وي، د مشرانو سره موږ ورته اجازه نه ورکوو چې هغه ورسره خبرې وکوي، ورسره کښېني، یا حتی مخکې هلته تیر شي. دا په کوچنوالي کې موږ ډېر مهارتونه د ماشومانو نمونه د مثال په باندې د منځه وړو. یو د خبرو مهارت دی، او دا چې ځینې انسانان ته مثال په توګه باندې حقوقي موضوع ده چې خبرې ورته نه ورکول کېږي، چې هغه یو انسان خبرې مخالف وي د یو فلسفې سره، د یو ډلې سره، د یو فکر سره، دا بیا حقوقي موضوع ده. خو دا چې څنګه یو انسان ښې خبرې وکوي، او څنګه یو انسان وکولی شي چې ښه ځان مطرح کړي، او د خپل ځان دپاره، د خپلې مفکورې دپاره، د خپل فکر دپاره ښه مارکیټینګ وکوي، دا ډېر زیات اړین دی. زه بولم چې په دې کې ټول ورونه مسؤولین دي، او هغه که ماتح دي، که مافوق دي، هغوی په دې رابطه باندې کورسونه واخلي، په دې رابطه باندې خپل ځانونه ترینینګ کړي، تر څو دوی ښه وځلیږي.
بله، یو خو د ماشومتوب عمر دی چې هلته واضح خبره ده چې د خبرو تسلسل دومره نه مراد کیږي. بیا ډاکټر صاحب، تاسو په نظر کله سړی ځوانیږي، بیا پخیږي، بیا هم د زړبودۍ حالت ته ځي، دغلته هم د خبرو کولو هغه طریقه بدلیږي؟
چې څومره انسان خپله تجربه زیاتیږي او د مختلفو انسانانو سره د تعامل راځي، معامله ورسره راځي، نو د خبرو کوم مهارت چې د نور هم قوي کیږي. په تاسف سره ووایم چې ځینې ډېر تکړه استادان زه خپله پیژنم، هغوی لیکوالان دي، مؤلفین دي، او هغوی استادان دي او لوړې لوړې وظیفې لري اکاډمیک انداز کې او په نورو مجراتو کې. خو په تاسف سره چې هغوی خبرې نشي کولی، نو کله چې خبرې کوي داسې یو قسم خبرې کوي خطه وایي چې بس یوه خبره د زړه نه راوباسي. ډېره یوه وړه خبره وي، یو وړوکی مفهوم به وي، خو چې دا درسره شریکوي دغه مجلس خلکو ورته سودا شي چې دا څه وایي، او ډېر زیات وخت هم اخلي، وخت هم ضایع کېږي. علت دغه دی چې دغه انسان خپل ځانونه نه دي ترینینګ کړي. نو زما نظر دا دی چې د کوچنوالي نه موږ تاسو خپل اولادونه ترینینګ کوو، ورته متوجه اوسېږو، او حتی په خپلو مکاتبو او مدارسو کې هم د هنر دې ته لږ توجه کوو. څومره زما په نظر باندې ستاسو سوال ته راځم چې د انسان عمر پخېږي زیاتېږي، دومره د ده خبرې نورې مخوږې کېږي، نور هم د خلکو په زړونو او په عقلونو کې بغیر د اجازې نه ورداخلېږي، او نور هم خلک غواړي چې د خبرې نورې مواروي، ورنه استفاده ورنه کوي، ورنه ګټه ورنه واخلي. ځینې انسانان بیا مریضان شي متاسفانه، او عمرونه زیات شي، اواز هم سره خراب شي، او طبیعي خبره ده چې بیا منفي اغېز لري. خو څومره چې انسان تجربه ولري، څومره چې انسان زیات کورسونه واخلي او خپل ځان نور زیات هم وځلوي، دومره دی کولی شي خپل مفهوم خلکو ته په ډېر ښه انداز کې ورسوي او ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې له دې نه چې یو چا سره مثلا خبرې وکړو، خبرې څومره باید له ځان سره وسنجو؟ ځکه ځینې وخت یو خبر یو چا ته یو څوک کوي، ډېر وروسته فکر کېږي چې دغه نفر زړه یو ډول آزار کړه، هغه یو ډول خفه کړه. څه به ښه وي چې مخکې له دې چې خبرې وکړو، څومره وخت باید سړی فکر وکړي؟
زما په نظر باندې هر خبر مونږ کوو، خبر که مختصره وي او که متوسطه وي او که طولانی وي، که په میډیا کې وي او که په حتی په کتابونو کې وي او که په نورو رسنیو سره وي، څلور سوالونو ته باید مونږ جواب ورکړو. لومړی سوال وای، ولې یو انسان چې خبره کوي ولې دا خبره کوي؟ دویم سوال څه شی، وات، په څه موضوع کې زه خبره کوم؟ لومړی خو هدف تا سره واضح شو چې دا خبره د مشال په توګه دغه مرکه ده، ولې د مرکه دواړه کوو؟ ځکه دا مرکه کوو چې خلک تر څو پوه شي چې د بیان څومره اثر لري، څومره اغېز لري خبرې کول. دویم دا چې په څه شي کې موږ تاسو خبرې وکړو، د ما تا د خبرو د مرکې موضوعات باید معلوم وي. درېیمه خبره دغه ده چې که چېرته خبرې طولاني وي، حتی که مختصره هم وي، دغه طریقه باید انسانان زده کړي چې څرنګه دوی د خپل مطلب شریک کړي. څرنګه؟
بله،
دا څرنګه والی چې دی دغه ډېر زیات مهم دی. او څلورمه خبر دا ده که دې نقطې سره ډېر زیات متوجه شي چې انسان د خولې نه خبر بهر کیږي که چېرته کار نه وای. دغه ستاسو سوال جواب دلته دی چې انسان د خپلې خولې نه یوه خبره بهر شي، وروسته وایي چې او کاشکې ما دا خبر نه وای کړی، خو ورسته بیا ندامت هم بیا فایده نه لري. نو زما په نظر باندې چې هر ورور او خور چې خبرې کول غواړي، د خپلې خبرې که د کاغذ په مخ باندې نشي لیکلی، خپل دماغ کې ورته دغه څلور سوالونه راولي، او د دې ډېرې زیاتې ګټې دي. د څلورو سوالونو یو خو دا ده چې د دې په خبرو باندې ټول انسانان پوهېږي. بله ګټه، مهمه ګټه دغه ده چې د ده د خولې نه داسې ګټورې مفیدې خبرې بهر کېږي چې کله به هم د ورباندې پښېمانه نه شي، چې د خپلې خبرې چوکاټونو ته واچوي، د څلور چوکاټونو ته، د څلور صندوقونو ته. هر پوښتنه چې ورته راځي چې وایي چې وي دغه څلور چوکاټونو ته. او بل یو مهم پوښتنه انسان د خپل ځانه دغه وکوي چې هر خبره سړی کوي چې آیا په دې خبره کې زما مصلحت شته یا د مقابل لوري مصلحت شته، یوه خبره. او دویمه خبر دا ده چې په دې خبره کې چې زما د خولې نه بهر کیږي، په دې کې څه مصلحت دی عموما د نورو خلکو، د ټولنې څه مصلحت دی، د نورو انسان څه مصلحت دی؟ دې نقطه هم باید موږ تاسو ډېر زیات متوجه شو چې زموږ ستاسو د خولې نه یوه خبره ځي بهر کیږي، کېدای شي هغه تهمت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي هغه بهتان وي، کېدای شي هغه غیبت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي نور بعض مسایل وي، کېدای شي په دې خبره باندې هغه مقابل طرف چې دی هغه خفه شي رانه، حتی کېدای شي ټوکه وي. د مثال په توګه باندې موږ تاسو ډېر زیات خبرې کوو، خلک خندوو، ټوکې چې دی طبیعي خبره ده چې ټوکې شته، دین کې مشته، زموږ کلچر کې مشته، خو ټوکې مداب لري، ټوکې کې هغه مقابل لوری باید خفه نشي. دا باید په ذهن کې موږ تاسو باید ولرو. یو ښځه راغله د رسول سلام کور ته، رسول الله سلام نه و، نو عائشه رضی الله عنها ورسره ورته وی چې څوای وی چې رسول الله وړم دلته خزه لوړه وی چې نشته رسول سم چې مسجد نه راغی ورته وی چې داسې وخه زرا لسته پښتنه کوي څنګه خزه و لند ختی خزه و لند ختی قنیس لندو
بله
رسول صلی الله علیه وسلم دومره ورنه خپه شو ورته وی عائشه دومره ترخه خبر دی وکوله کدا خبر بحر ته سمندر ته واچ شو د سمندر او به ترخی کی وی رسول الله قنیس خو د خزه رښتام لندو
بله
وګد نو وی چې کچې په قنیس وګد وای تا ور وسوی چې لند ختی خزه مدد بهتان کړه تاسو دقیق غیبت وکول غیبت ستوې ذکر وکا خاکر ما یکره داسې خبره تور پسې کوي ک مخامخ ورته وای مخامخ ورته نشي کولای
هغه
باندې خپکی نو ته نو ته هم ډیر زیات مهم دي چې موږ تاسو روحي لور هم په نظر کې ونیسو د اخرت لور هم په نظر کې ونیسو د دنیا هم د موږ تاسو خبر نه څه مصلحت دی آی د ما په خبر باندې څوک جره حقیقت تاسو پوهیږئ چې د کابل لنګیدل د انسان د زړه درد نه د انسان درد ډیر زیات خطرناک دی چې انسان زه خپشي او کابل لنګشي یو انسان زه خپکیدل څومره خبرو باندې موږ تاسو متاسفانه بعض خلکو زونه زغرو خپکوي زونه کې ور برچی وي ور چاخه ورته وي متاسفانه او بیا بعض خلک وکړ خوند مخې متاسفانه ته بعض خلکو چې غلطه خبره وو زی خلې نه هغه په واز دي باندې شدای خپه شو ور باندې لذت هم باندې اخلي زما هدف دا چې یو مسؤلیت د خبرې کول خپل یو مسؤلیت انسان د خلې نه راواسي هم دنیوي مسؤلیت او هم اخروی مسؤلیت نو دې نقطه ته باید ډیر زیات متوجي شي بهترین کار دا دی چې انسان په دې رابطه باندې مطالعه ولري په رابطه باندې یو څه ولولي په دې رابطه باندې بعض کورسونه واخلي خپل ځان ترنینګ کی چې کومه خبره په کوم ځای کې د هر څوک دی د هغه انسانو سره چې هر څه دند لري په ټولنه کې او هر څه رول لري خو ډیره زیات مهمه او اساسي خبره ده چې خپل پیغام مثبت پیغام نور ته ورسي کی او د نور خلک د خبرونه ازرده او خپه نشي
ډیره زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه مننه
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په حق باندې خبري وشوي لمون سره میلما و ډاکټر حیات الله اتیت تربیه پرز کې چې است الله ممال او ملګری
تیجی بیا براشی گرانا زوانی چی تیرا سرونا لندبو